پریختیا خو نه زه ډول وکلای شم او نه پخلای کولای شم. دا زموږ د دې داستان برخه ده چې ماته یې د عملي کولو دنده راسپارل شوې ده. تر څو تاسې خوشحاله کړم، تاسې کولای شئ خپل وړاندیزونه مو زموږ مسؤلینو ته وسپارئ څو په راتلونکي کې یې عملي کړو، تر څو تاسې زموږ ډرامه په خوند او خوښۍ واورئ. زموږ ډرامه ستاسې لپاره ده.
درنو اورېدونکو، د هیلو وړانګه ډرامه ستاسو لپاره ده. زموږ کاري ټیم تل هڅه کړې چې تاسو قدرمنو دوستانو ته پیچلي علمی او صحي پیغامونه په ډېره ساده او روانه ژبه د هیواد د غوره ممثلینو په مرسته وړاندې کړي، سو هم پرې پوه شئ او هم د ډرامې له اورېدو نه خوند واخلئ. زموږ موخه ستاسو او ستاسو د کورنیو د غړو ښه روغتیا ده. نو د خپل ځان او خپل کورنۍ روغتیا ته تل متوجه اوسئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ماما لالای مکوا منا ملکا
زلری شمر د خوره ولا کیره نا وخلی
په څه خبره مو شور دی ولړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منې رانا غستې د نه راکې.
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خور الک دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولې وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منا خوري، ته دې منې ته وګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نا ولې ده. شمسا ملالې خوای دا منا خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منی خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا پاکلا به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې لګڼو راډیو غانو څخه واوري.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې خوب وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. ایوې بلې خپرونې ته موضوع همایون هیواد هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د دکتورا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې وم، زه خټ ډېر مزایل براتلم. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې، هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ تر رسخت یې وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسوه.
هم دا ډول د خبرونې په بله برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د 18 څخه کم دي، د لپاره باید په پوره ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې، د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی، خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په و کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرای په کابل پوهنتون کې کړی. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبی برخو کې لیکل کړی چې ډیر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډیرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران کزه ستونزې وم پاغه وخت کې ستونزې زخت ډېرې وي. انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاغه وختونو کې چې په ښوونځي کې وم زخت ډېر مزایل براتل. مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسختې یې وخت نه و. منډو منډو به مزان کور ته ورسو او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به عمالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناستو. زما خیادیږي زمونږ یوه زړه نهی وه اوس وفات د خدای دې وبخي. بس دې به د قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې پاغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و. یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته شرایط ډیر سخت وو. د انقلاب نه تښتیدلی او خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه هغه د مسافرت د وختونو او همدارنګ د هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرې نږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی وو.
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله. ما یاد وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنۍ او هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس وایو، تعلیم وکړو او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بیرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته و خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و. په درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمی چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي. بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په چیرنه کې دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق م کوي ځکه ژوندۍ سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستاسو خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلود اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه دی. په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو همدغه مشکلات یو مجموعه ده بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوی د همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي کا پکشته خفغان مشته کا سخت پکشته خوشحالي مشته نو دا باید مونږ ومنو دا خبره شته په ژوند
د سید جمال الدین په هنتون وسنۍ استاد سید اصغر هاشمی وای کله چې په هنتون د لیسانس دور پیل کړه ل لومړی سره یې هوډ درلود چې ډیره خواري به کوي او ځان به ول لومړی کوي
د خونځي په دوره کې ما ډیر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نو ما وخت چې زه ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم خو د ژوند شرایط د شې چې ما 15 پک کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصول ما په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول لمړه شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول لمړګی نیول آسان کار نه دی خو ژوند کې زما ټول ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوه ورځ نه بلې ورځ ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخ نه شینی ولې دا زما تصور او فکر بیا ما وچی زه د یوې بلې دنیا نه تللی هم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د دولسم صنف نه چکله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپک کال یو خالیګا و چې د زینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپک کال درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتو نډې لره پاتې هم خو ما غاول سمستر نه میول لمړګي ونیول بیا می ډیره خواري کول ان تر دې پورې چې ما ته بزینو استادانو وایلی چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای به ته وایلی هغه به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دوه خواري کې نو بیا ما غوښتي پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی اسناد مورته ورکړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډیر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګه د یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د دې وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیريال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیريال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیريال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ذ نهایت ډېر دي کم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان نن ته مهیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټره وي هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجود وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لنړی یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي. په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځنی ځوانان وینم مثلا د دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې خپل درسونه باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وای، کورسونه تعقیب کړي، ځنی نور شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځنی نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې حل ته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاری، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت سه کړی وي هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکی او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي ځکه د دې په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساعتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي او که داسې وي چې چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په شار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل شي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل شي د ضرورت په وخت کې
زاهد سمت ځای په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د 99 ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي نو اوس دې شي ته ډیر پام اوښتی دی خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي نو په واک کې ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په غو کې د تعلیم ځین مواد واچول سي خو خبره ده خو د لوړلو ورژنونو زیره کو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروری نو یو د شې د شې تشخیص دویم موضوع ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لټاپ څخه د ګیم استفاده کول د ته باید وخت ورکړل سي مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده په هغه ورځ دی بالکل آزاد په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي په کې دی ګیمونه کوي په نتورک کې وصل کړی دي نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وای سي ته ګیم کوي یا په دې شي ځان مصرفو خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وای او ماشومان په دې شي پویډلې دي سي په دې ورځ باندې زباید لید د څخه کار نه خلمه او دې ته دا موضوع تشې سوي دي
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې غوي موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته نو څه ډول کې دي شي دا غوي پام لګدي خو ته هم راوړول شي
خو دلته دغه دوی خبر دی خو دا موضوع باید د خونځوي لخوا تعقیب سي ورته ویل سي په خونځوي کې باید په خونځوي کورس د کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي د ژوند ډول یو برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایل څخه کار واخلي دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کی کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي د ډوډۍ پجران کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي بیا دوی هم پیږي او هغه کار کوي خو که دغه سي نه وي نه په خونځ کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري پهل باید له دې ځای څخه وسي دا ډیره سخته خبره ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم نو پهل دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي 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 د ظفر ځن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي مونته د خبر زبیا هم تکراروم پیل له دې ځای څخه د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ
اوریدونکو د تان څنګ د خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو په پاک لاس پرم
بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکي پهکي زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نه دنیا خاد زنا خادیم د جمعه روز ونو زکا ما وی زبتا تیادیم دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد یې را شي غږ کې مې واخلې زه مهاغه پرزاد يم پلر مال منو مور کړو یو دعا يم خوش باد يم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا اصل کیم زوزا سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا